سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه زی اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللی او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبې پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې نیول شوي دي. پر هغوی تور دی چې د تېرې جمعې په ورځې دوه نیم کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوې چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزلي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر درې شپېته تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو لمړنې وروسته پرون چهارشنبې دا شمېرې خبري کړې دي. برید د یکشنبې په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلابیلو چارواکو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیولې، خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو پاکستان دې د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه بنسټ ته چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او 11 بلوڅان شامل دي. په ټوله کې 4 ښځې هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم شوي. د بشری حقوقو یاد بنسټ وایي روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او په خبرې د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. زمو شخله آزادي رادیو اوري. د خبرونه ډیره برخه مو رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په فایل کې څو راپورونه لرو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لې وی کرایي ودانې څخه خبرونه کولې. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل شوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبې په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې، او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یوه حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتی ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي. طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لانجه د تېرې دوشنبې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر راډیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکاران یې ورته وډبول او سټوډیوګانې یې ورباندې کړې. همیشه بهر راډیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولی پیغام کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
ما یک بار دیگر
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پرېکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علیه رسانه او خبرنګارانو را بگیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره یې که دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤولانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان آزادۍ مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریځ شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان آزادۍ محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه یې نیولې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستان پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړه شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې له هغې لرې د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یوې نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکی یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولی هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبد مرغه ده که په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندې او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د شونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرېدو کې مرسته کوي وسیم شنواری له لونر لینډ کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي دوی یو ویب سایټ هم لري چې هر څوک کولای شي په ډیر اسانه او دی ډول دغه ویب سایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینوار صاحب سپوږمۍ ته تا تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کی او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیر وخت په هیواد کې دنجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دنجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روخانه فکر لري دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي موږ ته مهمه دا چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي روخانه او مثبت فکرونه لري بعضې حالات به داسې چې عملی اقدامونه نشي اخیستی خو انشاءالله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وی او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وی او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وی
بعضې افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالرو نه تر دې 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده دا چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
ل افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه ل ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله.
مونږ بیا وطن ته وړو د باتورانو د درې رنگ بهیرغ د
موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي پاغو کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
پرې خبرونه کې به دا هم ووري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسره تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
پرې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد. د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملي بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې وی ملي بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي. لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوې دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته. د ګوګل په پانو کې هم د افغانستان درې رنګ بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګ بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګ بیرغ څرنګه بدلیږي. د بیرغ رنگونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنگونو بدل شوی دي لکه د اسمان شین رنگ او د ونو زرغون رنگ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنگ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګ ورپیده او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و.
د سردار محمد داوود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګ لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګ شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نور نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور سور زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کاله کې هم قربانۍ ورپور کړي دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم سل کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور سور زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي یا د غنمو هغه د وژو دوه کار دي چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو چې د احمد شاه بابا تاج کې صابر شاه دغه وژي کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پال او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شغلو دپاره یا د خپل برحالتوب دپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرحوم صاحب او بخشی، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چې خپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان، بیرغ لاري څنګه زور ښکاره کوي؟ بیرغ خو یو سمبول دی، څه تور څه سور څه شین څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنگ بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس المنځلې ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګام نه اخلي؟
ما معمولا انسانان په نمونه په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره فکر په هغه سمبولونه کې ځنې نشانونه دي، ځنې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې را پیل شوی دی، د یو چا د عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شی ستاده موجود دی، هغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې د ضعیف نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلګو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړي، بلکې هغوی یې بدل کړي دي. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي، هغه وای نه خستلای شوای، بلکې د خپل ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ، تور سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د سمری په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل، جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګ بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل، او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. لدې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډي سي کې و چې په پارک افغانان راغون شوی وو او د دې ورځې په بیاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنگ رنگولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومخ خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا مت وغانا نود ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورا نود ترنگا پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شي بي دي. یو شاعر وای د قام عزت ملی بیرغه ولسی پته ملی بیرغه تل دی چلیشه تل دی رپیشه تل دی وچته ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړې. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړ ویني دشتن بي پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کا.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت پد سره د هم وی هغه د هنر قدر ور سره زما د غریب او زما د عجز یو دومره قدر وکړو نو د نوې هنرونو خو دوی ډیر قدر وکي. نو دا معنی چې دا خلک ان شاء الله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینا مقابله کولای شي او دوی د وخښوند د وخښ وطن د وخښ ژبې د وخښ هنر مینان دي او د دوی دغه مینا به ان شاء الله رنگ راوړي. او ما ته خپل د روحیا راکړه یعنی کزو دې سره ما ته هم وا زما په دې کې دغه څه د امید او د مینې زوی وکړل چې زب نور لفظونو ته نور جملو نور کلمو نور خیالونو فکرونو ته هم تر خپل وسه د شعر رنگ ورکوم د هنر رنگ ورکوم. نو ما دې پر دا دې دغه مینا چې دا دغه دې لوی دنیا دا او ډیر لوی ارزښت لري او دا هیوا د نو ملتونه هم دغه څه په مینا باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړیږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګۍ مخه پینوي کېږي. ورور هغه خلک داسې د یو قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي، یعنی دا د ښه ملت د جوړېدو د پاره چې څه به د ښه هنر او د انساني پایونو لپاره یو زرینه دروازه یې بولمه.
کاروان سب کدی بل اړخ ته دی تراشم. سوریایي فرانسوي فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څباندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغه آنلاین وستایا بدل د فرانسې له مونټي کارلو رادیو سره خبري کولې د خبري ما اوریدې دوه ویل وای وسه کار راته سخته کو زکه زبیا مجبور یم چې ډیر دقت وکم ډیر پام وکم چې د خلکو د امینه بیرته پوزای کم دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه چې تر دې وروسته کڅلې کی مهرباني
او دا باندې نه خو هم خاصه دا باندې نه خو زکستا چې دوی ما سره مینه وکړه سو به باندې باور لرم په دې باندې اخیدل رما چې خپل د زمونږ په ژبه کې بده پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې ستې ستادي څنګه ډیر لوی دی ډیر عظیم دی او دا چې دا زمان نه پیګم په کوم نیون ته په کوم من په کومه مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وینا زولما دا ته باندې ډیر لوی اجران خبره ده خو دا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو په ورونو پر غونو کې دا چې نو ورکه لارې مره پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي لپاره خو چې د ډیرو خلکو ورپام شي نو بیا کچره په احتیاط ګمونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کم خرابېږي او کچره ډیر داسې لیوانی ګمونه واخلي چې دا شي بیا هم د مدار اوږي خو بیا به هم زه سپاسو او پریدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل ځل کې یو داسې سنیمانا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډیر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې
کاروان صاحب شاعر حساس وی او دا حساس توپ خو کچرته یو وړه خبره هم د سټوک څنګه زنه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي لیکن ډېر خبرې سم مثبت وي نو دا خوم بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅ وي د جولای له دشمې راورسه مو شعر لیکل
دا چې تیر کال هم دا ورځ چې دا شوی و دا خلک کوم ځکه چې موږ ته خوله د خپل ټولنې رنګ راوته معلوم دی دا په پیسلا په ډنډو وشل شوی دا په ستاري خو وشل شوی دا په ځای خو وشل شوی دا دار چې مختلف ځایقي دي د هر چا کې د خپل مینا خوخ د ميلان وي یعنی بده باندې پیګم خو بیا داس خبره ده چې هغه پښتانه مطلب کوي وای د شرم د سل ایبونه دي خټو کوو په دې نو دا زمونږ د ټولنې چې ایبونه بولي او کواقع نه غا ایبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا ایبي او ځینې خلک په اشتراک باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري خو بیا دا د دې مینې داسې د شرم د وګو خبره نو د شرم د سل ایبونه په کوو باندې کوي نو تاسو خبره باندې دا ډېر خلک چې مینا کوي او خلک چې د دې په اسلام باندې ما سره مینا وکړه یو زما څنګه څنګه هنر یو سایلو یو نیم پکې زما د صلیقې زما د ذائقې زما د هنر سلام خاطب هم وي نو په ډېر رنگونو کې یو نیم رنگ دی
نو کاروان صاحب طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نسته لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې دا ډېر لوی برخه خصوصا په خواله رسنیو کې ما دا ویل چې لدی جولای له دیرشمې راورسته تاسو دې ته حڅول شو یاست چې کوم شعر ولیکي لیکلایم دی شعر
او دا تر کال هم دا ما ډېر شعرونه تر کال هم دا د جولای د دیرشمې راورسته لیکلې هم دا اوس نیم لیکلې دی
یعنی خدغه خبره مهمه ده یعنی خلک باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي نور ډالۍ هم ورته لري
کار په دې مینه خو باید مینه ډالۍ چې دام باید په مینه باندې بیا او د مینه رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نور دې پرې وته دا رنگ هم باید پر سر کولای شي او خپل هغه د نیلګرتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ومینځي
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
ما تلګه مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګه مسکشا چستا بشما بس يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس
چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در ځمه په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. تاله پکې وهم.
د کیسه چلانور پخوا ازادي راډیو مجلې ته رالې شلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخیل مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد په څو برخو ویشلی، لیکوالۍ ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څه به واورو؟
د ډاکټری شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم و، ځکه ډاکټری شریف چې دی یو له هغه د چې په کتاب باندې ډیره ښه پوهیږي، او که چیرې راشه مخبل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډیرو شیانو ته متوجه شوم، او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کیږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو هغه به داسې چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړي ده هغه به زه هېڅ کله هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي زه ورته ډېره زیاته متوجه وم، او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره یعنی د دې کیسې چې کوم راوي دی دغه کوم یو رقم وښیم، او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما وایي چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولی د امیدوارې ښځې سره دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دشته مو فکر کړیو او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولی.
نه در د ماتي مخي ادبونه وکړې د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خیر اچړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب و، ما دا شی ته څه نه راخسته.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثر شي، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبي مثلا یو شی ولیک کېدې چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیک بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریف له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختمه پويستلې ده؟
و زنه پیګم ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې سیمه مې یو ډول کلی سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه غیر نه کوي، خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا کومون کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتین یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې یادونه وکړه چې به زما خو بر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره بشي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه ودرته؟
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي، کوم کې ټول کیسې ډیره خراخېستي او دې لیکلی
پکړیو. تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه، لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله قصه سپړلې ده، د قصې سمبولونو ته پام کړی ده، نورو مفاهیمو ته پام کړی ده، هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کره کتونکو په باره کې کره کتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړی؟
څومره ښه خبره وو. همدغه څه د کره کتنې یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغه شیانو ته متوجه شي، که نه؟ او آغلی شریف زما دغه کیسه ټوله ډېره ښه راسپړلې او ډېره ښه نقد یا کره کتنه پرې لیکلې وه، له سمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې شي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې دغه نقد نه ورسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده، نو دغه په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه څه شانو ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سړي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زموږ کیږي، مچې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو، هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولې، دغه کیسې یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچېرې مونږ په پښتو کیسو ته راشو، هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ ارتباط نه لري، خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خامي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کره کتنه کیږي دغې نه باید زده کړه وشي، که نه؟ داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په کیسه کې دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي یا دغه نقطې سم نه در اخیستي، نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم، دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم، که نه؟ چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخیستل کیږي او که ښې راخیستل کیږي، دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وستونکي په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتبي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوس پړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی ده، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې؟
و ترا خبره ده، زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټن په امغه اثر نه پلیکوالی، کنه؟ او ته باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید کیسې پخی نه په ځلای
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبه د لبنان یو ډیر مشهور کرکتون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټید مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورکړه.
نو ما غوښتلم دا ووایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دی زما کسي مات کړی و یا زما کسي ته څه نه کړی و. مونږ زیاتره د کرکتن یا نقصونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اثر لیکونکي باندې دغه کو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسي لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکتنه سوه، نه د ځلا په کیسې باندې. غواړم دغه زمونږ عموم کې دغه یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکتنه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رشتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله له مسعود رشتین څخه اورو.
همدا کتاب تالیف شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې په کې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي او د ارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې د ارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رشتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونو او بل د ملت ارمان پونو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دې ونی ازادي رادیو د بمجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موش
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چبرن د کابل اخلما دیر خویونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو آیا چ سشوی زور ورا د حجری
யாராண்டி வாண மரவரேதி پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو
سوستوري می دش پی انډی والا ماس خوتن می د پری انډی والا ماس خوتن می د پری انډی والا